پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه دراورو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي، د طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقوقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په غور ولایت کې د دوو شزو په ګډون و کسان د یو فلاین کوچ موټر د اوختو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. هغه د پیښې علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایی کې د بم چاودنې له کبله لږتر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستان او بلتون غشتون کې ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د بلوچستانو بلتور غوښتونکو ډلو د دغسې حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. د فوټبال د نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راس فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوځي. تېره شپه په یوه په زړه پورې لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لومړي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پای لوبې ته ووت. تېره شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلورو غوره ټیمونو ته لاره ومونده. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په مخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شوې وه د 419 منډو په توپیر استرالیا بری پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاڼیو کې په ترتیب 1509 نیوی منډې وکړې، خو دواړه ځلې ټول لوبغاړي ونه سوځېدل. ویسټ انډیز بیا په ځواب کې ښه توپ وهنه ونه کړه. په لومړۍ پاڼۍ کې په 214 او په دویمه کې د 401 نیوی ټارګټ یا هدف په تعقیب یوازې 9 منډې وکړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې تریویوس هیټ او مارنز لیبی شاهد سلیزی جوړه. په دې لوبلړۍ کې د استرالیا لوبغاړی لیبی شاهد د درې سلیزو پر مټ ټول ټال 1502 منډې وکړې او غوره لوبغاړی ونومول شو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د زموږ د ویب پاڼې له لارې هم اوریدای شئ او هم مو مطالب لوستلی شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د روانې خبرونې په دوام کې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره په هر راست عمل کې باید بشري حقوقونه مرکزی ځای ولري. په کابل کې یو شمېر رضاکار او ځوانانو د ژمي له سړې هوا د خلکو د ژغورلو لپاره کمپاین پیل کړی. په غونجونو ته د 12 ازموینه څنګه وه چې یو کال په کور ناستې وې او په نړۍ کې د کرسمس لپاره تیاریانې نیول کېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي افغان جونیا او شزی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بی دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه کښلي له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغان نجونې او ښځې په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویسټ دا خبره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړولو او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. یوناما د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوي او اوسني واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه یې هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسني ناوړه بشري وضعیت په اړه ښودلی وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشی اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي او کادا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دي یاد کړي او یوازې د ښو اړیکو جوړولو او له افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خوا یې د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13.5 او 15.5 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر رضاکارو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل شوی ټاکل شوی دی اویا کورنیو ته مرستې ورسوي. دا رضاکار ځوانان مخکې له دې هم توانېدلي چې د سړک د سر ماشومانو ته د جامو د راټولولو په کمپاین کې 500 ماشومانو ته تودې جامې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر اړې کورنۍ له سړې هوا او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دولت کوم از بینانی میمره هیڅ چیز نداریم، یک نیم سال است که شاور میکوم.
د شپږو ماشومان مور ناهید چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلی وای خاوندې له دوه کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالی ملاتړی نه لري. ناهید شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوې.
دولت کوم
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري، هیڅ هم نه لرو. میړه میله دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولت داران باید مرسته راسره وکړي، کنی اولادونه می امري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپل ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري.
د نن وای میشینو پاینو چارنن بولا نه میکنو.
راځي هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وای خاوندې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زه خپل خلکو او خپل ټولنې غواړم چې را سره مرسته وکړي. د میړه مې لاس او پښه پرې شوي دي. وکیلان را سره مرسته نه کوي. زه ټوله ورځ نانوایی کې ناسته یم. څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه څلور زره کرایه ورکوم، پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان مې اوس ناروغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوخه وبښئ په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومېږي وایي یاد کمپاین یې په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې لا بیا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بېوزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو، او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی، او انشاءالله چې همداسې به وي.
دغو ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا پنځه ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکاره ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا وسو ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وویشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې، او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. WFP له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، او هر میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالرو مرسته ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په 4 زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي، او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 1000 افغانیو وپلورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 بلیون افغانۍ په لګښت یو منځني ښوونځي ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې په مرسته جوړه شوې او سلګونو زده کوونکو ته سرپناه برابره شوې. په خو د یاد ښوونځي زده کوونکو تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو او بدو شرایطو کې درس وایي. په دې اړه دا راپور
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موړي منځنۍ ښوونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یاد ودانی پاړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی، او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه چارې سرته رسېدلې دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي که هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسی بهیر د خند او ځن سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند د مونی منځنی خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري، او کومي چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیرته ځواب نشي ویلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په درشل کې د کریسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیر او پیور تود کاروبار پیلیږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
Christmas tree, کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کریسمس په درشل کې د خپل کورونو لپاره وړي ونی اخلي او ډیزاینوي. لمړی د بالټیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کریسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د ډسمبر په 15مه وي اخلي. د کریسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $60 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکی باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کریسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسوري ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې میرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کریسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې یې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبوئی بسړی هیڅ ځای هیڅ نکړي.
I like the smell. There's nothing like this having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضرورونه هم په ګوته کړي. لدی ډلې دا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړلو مخکې پاکې نشي خایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتریوي او نزيات دا ونې کې خودل شي خایي د مولډیا کپک د تولید لامل شي چې بیا به لوی سرخوږی جوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخلا ساجی رادیو اوری 12:12 شوه. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نور بسته لرو، خو د څو شپې وروسته په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان مسائل پکې ګو او دراورو. همدارس په یو راپور کې به واوري چې هغو نجونو ته د 12 آزموینه څنګه بچي یو کال په کور ناستی وي.
لا خبرونو ور اخوا
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټره چې اوس په ایټالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسی شي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړی وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2020 د اگست په 15مه هغه مهال ګډ وشو چې طالبانو کابل ونیو. ودیش کلنه حیدری لدی بیری چې د 1990 لسیزی پښان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي. دا خواوند اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپل ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملېدو لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کانادا ورسپانې د خپلې خبریالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: له کله چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو سټار ورسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورسپانې لیکي: طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي وو چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو سټار ورسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلق وایي: باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي، او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري. طالبانو له وخت رسیدو نشته شپارس میشتي ورسته په یو نابابره اقدام کې له هغون جنو اسمنه واخصسته چې په 12 ټولګه یو کې وي، خوش ونځي ته د تګ اجازه نه ورکړي شوی. د قسمونه چې بل چانس نه لري د 12 ټولګه یو څخه د جنو د فارغولو یو غیر معمول اسمنه و. خو هغون جنو چې دا اسمنه ورکړي ده په دې تیر یو کال کې په څه بوختي وي، او هغه جنې چې لزدا کړو به برخي وي اوس څه بوختیا وی لري. په دې راپور کې مو له هغو جنو سره خبري کړې چې اوس یې د زدا کړو په ځای د نورو مسلکونو زدا کړې ته مخه کړې ده.
خوش داشتم، علاقه شده داشتم، داشتم مو هم ژورنالیزم بود که میخواستم کامیاب شوم و او را بخوانم در یکی از تلویزیون.
خدیجه هغه پیغله ده چې غوښتل خبریاله شي، د کمرې مخې ته ودرېږي او پر تلویزیون راښکاره شي. خو څه باندې یو کال کېږي چې ټوله خواري یې ده، څو وکولی شي د کالو ګنډلو ماشین په ستنه کې تار واچوي. خدیجه وایي د خیاطۍ زده کړې ورسره مرسته کړې چې د ښوونځي نه د پاتې کېدو غم پرې غلط کړي.
اوس ښه ده، دلته یوه موسسه راغلې ده او موږ ته خیاطۍ را زده کوي، او هغه خالیګاه چې زموږ په ژوند کې ښوونځي نه د پاتې کېدو په سبب رامنځته شوې ده هغه ورباندې ډکېږي. دا زما لپاره ډېره ښه ده، که څه هم زده کړې خپل ځای لري او کالی ګنډل خپل ځای، خدا چې زه ورته خپل ډیره خوشاله یم.
په کور ناست یو ښوونځي ته نه تګ د خریجی په څیر ډیر انجونې اړه کړي چې د یو کسب او مسلک د زده کړې په فکر کې شي. د طالبانو راتګ له فرشتې لوی انځورګره جوړه کړې ده. هغه په کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکي وه چې د ښوونځي دروازې وتړل شوې. فرشتوای انزورګری ته مخه کړه او اوس په دې برخه کې شاګردان لري.
مسلم مکتب خونه میشه ولې ما
د خونځي په سیر خونه کېږي، مګر هغه څه چې اوس په لاس کې لرو له دې سره مخ ته زو او شکر پې باسو او یو څه زده کړو. زه درته مثال وایم چې زه به خپل اتلم انزورګری به مې زده کوله او اوس مې دومره زده کړې چې په دې برخه کې استاد یم. دا زما لپاره یو ښه کاري پرمختګ دی او همدارنګه مونږ ډېر وخت پیدا کړو چې فرهنګي کړنې تر سره کړم او ډیرو نورو موسسو سره کار وکړم.
مهناز زمانی بیا په کابل کې و بل انځورګر ده. هغه وایي په تیر یو کال کې چې ښوونځي ته له تګ محرومه شوې ده، د کورنۍ او ټولنې لخوا تر فشار لاندې ده چې باید واده وکړي. فرشته وایي: زما ډېرې ټولګیوالي کورنیو واده کولو ته مجبور کړی دی.
در یک سال اخیر شاهد خیلی سختی ها
په تیر یو کال کې د ډیرو سختو او فشارونو سره مخامخ وو. تیر کال لستونزو ډکو، زیاتره کورنو خپلې لورګانې واده کولو ته مجبور کړی دی. په ټول انجونو باندې هم د کورنیو او هم د ټولنې لخوا فشار ډیر زیات وو، خو زه پوره باور لرم که چرته مونږ په ګډه هڅه وکړو کولی شو د بریالیتوب لوړو قلو ته ورسیږو.
زهره چې د فرشتې په څیر بل انځورګره ده وایي هیڅ کله انځورګري د ښوونځي تشه نه شو ډکولی. هغه وایي د کورنۍ لخوا په جبري توګه د هغو نجونو ودولو ته اندېښمنه ده چې له ښوونځي محرومې شوي دي.
درست است که نقاشی یک هنر هست، یک هنر
سمه دا چې انځورګری یو هنر دی او هغه هم ډیر ښکلی او رنگین هنر چې ټوله دنیا پکې خخ کاری. خو دا ښکلا هیڅ کله له ښوونځي څخه د محرومېدو او خالیګه نشي ډکولی. له کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی دي زیاتره کورنیو خپلو لورګانې واده ته مجبوره کړي دي او دا ټول زموږ د ټولنې او افکارو پایله ده.
خانواده‌هایشان و جامعه و اجتماع ما
دا لینده پشپړسما د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ټول افغانستان د دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو څخه کانکور ته ورته یو آزموینه واخیسته. د دې آزموینې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې یوې ناوې په دې آزموینې کې له خپلو سپینو جامو سره ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دې ناوې دا کړنه تعلیم او زده کړې سره د افغان نجونو او کورنیو د مینې د یوې نمونې په توګه یاد کړی و. که څه هم له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د کورنۍ له خوا واده کولو ته مجبورېږي، خو په تېر یو کال کې د هغو نجونو شمېر کم نه دی چې په ګڼو نورو لارو چارو یې هڅه کړې چې نوي مهارتونه زده او په خپل ژوند کې د تعلیم هغه تشه ډکه کړي چې د طالبان لخوا د نجونو د ښوونځیو تړلو رامنځته کړې ده. نوریه حکیمی یو بل هغه زده کوونکی ده چې وایي د ښوونځي څخه پاتې کېدو پر ذهني فشار زیات کړی و، نو پریکړه یې وکړه چې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړي.
د نیکمرغه د څلور میاشتې زما انګلیسي کورس ته زده کړې مې دي، ژبه مې زده کړه، د نور ملګري مې پیدا کړل، صنفیان مې پیدا کړلې، لږ د پخوانه مې بیا لږ روحیه را تازه شوه، لږ مغه شوه. نو د هغې ټولو تر څنګ یوه ناهیلي بیا هم راسره شته ده چې نه پوهېږم چې بیا به ښوونځی شروع شي نه به شي، موږ به راتلونکی ولرو که مې ونه لرو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واک منېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې په تېر یو نیم کال کې پرله پسې له طالبانو څخه غوښتي چې د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او هغوی دې پرېږدي چې کار او زده کړې وکړی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وړم ورځ په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په لیدنه کې ویلي و چې د طالبانو نړیوال مشروعیت په افغانستان کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د حقونو په رعایت پورې تړلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. راز منانی زبای د زابل ولایت شمزه دوله سوالی د چرګي د کلی وشدل کوي. ساز د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بار د سلام سره مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې باز موږ شمزه تمبا نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندې وخت کې به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتې نسته. موږ غواړو چې اگر سلام تمبر ته ورغوی او یا بل یو کوم شرکت سره خبر وکي دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې د شه خلک دغه پټه کړي نه تلپان دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړئ. تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ وي. د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پورې د صحت د خامد د حکومت څخه د هیله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وای چې ډېر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي د دغه غم ولې نه خوړه کېږي. لارې خراب دي، مریض موټر ته واچوي تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کړي.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا څه نه جنګ رسولی دي.
په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځمکه لرم، موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د آزادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس هم چې 12 بجې او 10 دقیقې دي، ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راړو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلاین کوچ موټر د چپکیدو په پیشه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وی پیشه پرون مازیګر په شهر کلوسوالی کې شوي او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د پیشې د علت د سړک خرابوالی وپاله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راز فرانسا او مراکش په نیمه پایلوبه کې د سیالۍ ډګر ته راووسی. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په مخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټل. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. مخه تر دې چې نور بسته پروګرام در واورو د ارواخه د قمرګلې وسندره لرو. د افغانستان د مشهور سندرغاړي د دسمبر په 9 یعنی د جمعې په ورځ د کاناډا په تورنټو ښار کې مړ شو. مېرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې ډېری سندرې ویلي، ځینې شای په پیړیو هیرې نشي. دا یو چې څو لسیزه په خوا یې ویلې یو له هغو څخه ده.
بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاس د ازادی رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونیز خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شزنه زده کوونکو څخه د شونځي د فراغت ازموینې واخیستې. د ازموینې تر اخیستلو مخکې وروسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې ازموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ازموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې ازموینه واخیستل سوه. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ د خبرو لپاره نن په کابل کې یوه ښوونکې مسعوده خورم، یوه ښوونکې لطیفه وردک او د 12م ټولګي زده کوونکې زحل را سره میلمنې دي. درې سره میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پوښتنه به زحل جانې له تاسې وکم. مننه چې دې خبرونې ته راغلاست او له موږ سره خبرې کوي. زما پوښتنه دغه ده چې تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، دې ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پوښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو څلور څلوېښ سوال وو، نو بخشونه همدا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی و؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیرې وې؟ تاسو دا څه ډول ارزوئ؟
دغه سه غنه و په نورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د همغه مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې وایلای و او کوم آمادگی چې موږ درلودله په موږ آمادگی مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادگی درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه یست للی تقریبا؟
خو ستونزه همدا و، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي و، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي و خو امتحان د دوه لسم درسه واخیستل سو؟
موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه و ویلی، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپله د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسې کومې پوښتنې پاته سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بلکل، پوښتنې خو یو څلوېښت سواله و، نو موږ ات خپل وس او توانه پورې سوالونه حل کړل، بلکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یوه ورځ امتحان هغه هم د دس دولسم صنف ډیر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای. نو دا لږ ډیر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زحل جانې. زبیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
دا مشکلات شتون درلود، دا کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کړم. اول د اقتصاد نه درلودل، چې په ټول کال کې دغه نجونې شاګردان د تللي کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای کنه، دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته. په دې خاطر چې دیارلس سوه نیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وې چې هغه کال هم کورونا و، او راغللو په څوارلس سوه یم هجري شمسي کال ته چې تیر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا وه، بیا د چلو مهال تیانونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سه کاله د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي، لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه وچ اقتصاد یې نه درلود، بیا نو دغه درسي تسلسل مې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ، په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به یې په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون وو، نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساسو باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واورېدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره، ستاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته نابببره وویل سول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړې دغې پروسې؟
السلام علیکم ورحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګ یم د کابل ولایت څخه. ما ستاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده، هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډېره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده. او مخکې هم میرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې، یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده. د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډېر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري، او زه په دې مطمئنم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو، نو نه پوهېږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که بله وي.
مسوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل صفا وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښ شوي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو زه خپله آیات هم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مجلسه کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اصطلاح مالګه هغه ورکړل لیساس د نجونو ته ورکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي تنه، دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلې مثلا موږ نمونه اول د شوکې له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستې. موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان سره رقم ارزوئ، دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ په درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای، نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي. نو دوی موږ ته دا خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ نشو ویلای، نو دا پروسه چې موږ ته اول ویلي شوی وای په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و، نو امیده وي د نجونې اصلا نو امیده وي نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهله ولرو. ما ورته وویلي چې دا حل کولی شي. اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې. بیا خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړې چې طالی خپلې وازمې یو صحیح غلط ولیکې ورقې ډکې کړې موږ ته یې راکړې. ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې. دا په دې مانا چې بعضې وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه مې ویلي زسته خوشحاله ښکارېدې امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چون فارغې به شو ادامه به ورکړو څه نورې دفه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي نورې ډېرې زیاتې خفه وي زموږ امید د آیندې دپاره نه لرو چې موږ پکې نتیجې ورځنې واخلو.
زوهل جان استاذ څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د کانکور امتحان هم باید ورکړئ، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره آیا مایوسه یاست که امید لرئ؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه را نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
او د نجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل؟
ولې نه، هیلې خو یې درلودې، خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوهل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو او د لیکلو نه محروم نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه بدریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولی شي چې اول د یو سلهڅلوېښت پوښتنې دوی حل کړي، د دولسم څنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم یولسم دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه. نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي، او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشحاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي. دا یوه پلمه هم وه، ځکه دوی داسې یو لنډ مدته تصمیم و د دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چیرې دوی په پوره پلان سره یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وای تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکام شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده، نه باید داسې وشي. د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
مسوده خورم صاحب نستاس څخه به پښتنه وکم چې کلوی شمیر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې د دوی به څه غوښتنه وي او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
الله دې ما په حال محترمه خوري دا ژوند ناکامي اصلا دې تهکاری ده د درس او د تعلیم ناکامي نه ده د فکر کوم دغه ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې ناکامي پاتې شي د دې د ذهنیتو د دې د ژوندونو د دې د روان ناکامي ده په دې کې نو زموږ فکر کوم همدا چې خو چې فرمایل چې دا پروسه د دې داسې پروسه چې غواړي چې نجونې ناکامه شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي ګوري دا زنانه طبقه د نجونې نیم قشر دی وی ټولنې دی مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کي خپل کورنۍ ته خدمت کامه او مور چې تعلیم یافته کېږي خپل اولادونو ته رسیدګي کا مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړ حق دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه وظیفه اجرا کړه نه دای به یوه مور ګرځي دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوئ وایي تعلیم کې ناکام پاتې کوي تعلیم ته یې مه پرېږدئ چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې دنیا پرمختګ کړی ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي دنیا را باندې خواندي دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي هر څه کې مثلا ښځه یادېږي په هره خبره کې ښځه یادېږي باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري ښځه باید ناکامه نه شي دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده لطیفې خوره وفرمایل موږ تاسو ته تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه وو کتاب نه وو دا درسي پروسه فقط موږ وره هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوک راغی وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي شقې ورته اماده کړی نو هغه شاګردان شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کې خبرې شوې وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې په ډېر مشکلاتو همدا صنفونه ایجاد کړل ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي خبرې نه وي ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو تللې وي نو دغه پروسې د امتحانه تو هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارګانې پاتې شوې نو ناکامي خامخا ده د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او دې بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي ناکامې دي
او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنه کوي؟
هو دغه موږ د شکل له مخې چې نمونه لوستل هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو هغه څوک چې نو هغه قید شوی نو خپله یو تکلیف وو.
بله ستاسو په نظر څومره کسانی به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم او ډېر شي ساده نجونې پنځان شتون نه درلود ځکه مخکې له مخته آگاهي نه ورته شوي ډېر داسې کورنۍ دي زنونو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې په ولایاتو کې مثلا ګرمسیرو ځای ته تللي دي خپلو وطنونو ته چې په هر ولایت دي میشت مو خپلو ولایتونو ته تللي دي نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل ولا فلانی نشته دا ولایت کې دا فلانی نشته دا مریضه ده که نه داسې دلایل شته دي یعنی هغه دې دغه په واجه بیچارهګانو اپو چې د پروسه کې مشتراکونه شي کړی چې ځکه د دغه موده ډېره کمه وه مثلا چې موږ معلمان یوه هفته مخکې خبر شو چې دولسم سنف ته باید چوکۍ جوړې کړو امدګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته را توضیح کړي کلید د هغوی سره دی نو سرونه پاکټونه سربسته وو سوالونه موږ ته راکړل شول پاکټونه سرونه په حضور د آیتانو کې په صنفو کې خلاص کړل نو هغه معلم په خپل نه کېدله چې سوالونه څه شی دي څوارلس مضمونه وو یو سل څلوېښت سوالونه ادرې ساتونه کې خپل څلور ساتونه کې چې موږ وکول شو شاګردانو ته وخت ورکړو هغه چې شو کې ولوستلې نو چې اکثره شاګردانو موجود نه وو په غوږ باندې نو موږ نور هم مایوسه شولو چې قلم شتون درلودل چې بهغه خنه وای پاتې دغه سر کول نه وای در شوی.
ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د وی شوون کې په توګه باندې څه غوښتنه ده؟
محترم خور اسانچا خان تیر کړ چې کله تحول راغی اسانچا موږ ته موجود وي خو دا چې دی ونه غوښتل چې دروازې دنجونو په مخ له مغه سر د سبانه چې دی شتون درلود سر د سبانه اونجونو نشه کله چې راشي مکتوبونو ته څه خان څه مشکل خو نشته اسانچا هم دغه دی صرف اونجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي مثلا هغه چې چې دی غوښتنې دی هغه د مراعات کړي نو نو په دننه په مکتوبونو کې نجونې جلای زنانه او استادان جلای اوس هر پروسه دې پخته بولې ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یو کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي داسې مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتوبونه مختلط وي یو ناس ته ذکر درس ورکړي، ذکر استادان دا مشکلات ټول حل شوي دي. فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه، هغه کې ما حضور درلود. وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویل چې کله موږ غټې غټې لیسې معلمانو یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دو کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. د مخته ډېره دا باور حکومت نه دي دا غوښتنه ده، فقط د بکتبونو دروازې د اولادونو په مخ خلاصې کړي. درسی وسایل حکومت کې ګورو، مثلا مشکلات شته چې درسی وسایل نشي برابرولی. خیر، خپل فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو. دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کې وویل چې خیر، دوی بوجۍ به سر په سر اصلاح واغوندي. درېیانۍ دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایي مږه تاسو بیا مونده هغو په ځای به دوی بوجۍ سر په سر واغوندي. پټې پوښیده به راشي مکتب ته، مخونه به پټ کراب شي. حقلا اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي. د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کې چې دا همیش تبصره په همدغه زنانه باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم. کچی پس بنا خول بی موڑم سبا بیا بیا راځم. کچی پس بنا خول بی موڑم سبا بیا Yeah.